السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په د هله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبره کړې دي د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي 1,16,000 وژلي او 6,03 تنه یې ټپیان کړي دي دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی وو د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یک شنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دري خبرې کوي میډیا نیوز او وان خبر سیمه ییزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګیدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړي ترکیې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان لوري د حجاج حکومت سهمیه ورکړل شوی و چې تعداد یې 15,203 تنه وو الحمدلله په ډیر کامیابی سره دا پروسه سرته ورسېدل او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل
طالبانو داسې وخت د افغان حاجانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وي د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او 13 نور ټپیان شول اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن لمانځه او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 ډیر سنور ټپیان دي د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د افغان خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي
دا خواشینی او اندېښنې په څه معنا
طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوري
د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپل سیمې له نږدې کتلې دي
حالات ډیر سخت دي خلک ډیر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي یو
ایران تازه 4,500 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي
ځای سول ایران بدم
یو کال په ایران کې وم درې میاشتې مې کار کړی و ما هم په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او مونږ یې ونیولو
ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو دویمه نیمایي درسي ساعت 19 پروګرام ته ځانګړې شوی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تا خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی رازو د سر موضوع ته یوې لوړپوړي امریکایي چارواکي رینا اميري ویلي دا په خپل طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ پرون په یو مرکه کې زیاته کړي چې د طالبان حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړی دي طالبانو سملاسي د اغلی امیر د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې تضمین کړی دي تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي ویلي د طالبانو تګلارې او اعمال په خپل د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استاد اجازه کړې افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. امیری داسې وخت دا څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4500 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 1 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفري بندیزونه لري او د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څېر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربېره چې د 13 اگست راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمیر تګلارو خواشینی او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی حکومت دی. دا اندېښنې او دا ډول ناهیلي په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له ژورنالیست او د چارو له کتونکي شفیق همدرد نه وکړه.
نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کاله کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوال ټولنې کوم استازي چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي وګوي د خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوي دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیره موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول په کار دي ترڅو دغه هیلي یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا 300 دریزه وو، یعنی طالبان په 300 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوی وو چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر او همدار زغه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کومې خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نه امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره هغه توافق چې په دوحه کې شوی و دیغه کوم غپټ زمایم چې دیغه پترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د خزو حقونه چې دوی غوښ زده کړی چې دوی کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځین نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ټوریزم سره مبارزه یا د ترهګر وډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپله مبارزه کوي، لیکن په دې بشری برخه کې دوی کار نه دی کړی. او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې وه، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې، نور ټول یو رقم مو.
بله، او همدار صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوي هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپلې تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدلې کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کې، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی دې ته اړتیا لري، دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه وختنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه وختنې د نړیوالې ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که د دغه خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه هم اوري. په دغه ساعت کې تاسو ته د نهم لسم او یو لسم ټولګي او دغه راز کې دوه ماتم او نهم ټولګي بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس راځو دې ته چې ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو 60% یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغیزمن شوي چې 60% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربیره ملګرو ملتو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي.
په پکتیکا کې له زیانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 خبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,949 تنو چې د جون 23 اعلان شوی و دمګړي 6,300 تنو ته پورته شوی. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ایرانی رسنیو ویلي چې تازه له 4,500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د ایران دولت له تیرې شنبې وروسته په هغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په باور قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیې انادولي آژانس ویلي درې سو پنځوس هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولیږل شي په ترکیه کې په نښه شوي دي. په ترکیه او ایران کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د فعالیت او کار کړی هم تنګ شوی. تفصیل په دې راپور کې
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې کورنۍ ته لیږلې، خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو ان خستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مز دینه ور کړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالی لاسونه ل خپل کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه شپاړس کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ، موږ په منډه شو خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالی نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر ووهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کښېنئ او پاڅئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران ترڅنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیه ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زنداني یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری وو او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زنداني یې کړ. شل که پنځلس ورځې زندان کې وو. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 330 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قال پاکستان خپلواکي خوندې ساتي، خو مظاهره چانې چې په بلوا تورن شوي بندیانوي او ځپي. د ازبکستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 18 کسان مړه شوي او 234 نور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهرې وکړې چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. صفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان حکومت منلی چې د قرقل پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي. خود راپورونه له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستې. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي له 10 تر 20 کلونو پورې به بندیان شي. د قرقل پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قرقل پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قرقل پاکستان خود مختار سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړي. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتي د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قرقل پاکستان د خلکو له استازو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خپور شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یا تر 15 مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشری یوې بلې دورې ته د رسیدو په هیله دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یو مقاله خبره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوری نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټي بیې یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرد ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوې له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرد لیکلی لدې لارې راټولیدونکو پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بي وزله خزو ته ورکول شي. د دغه جشنواري تنظیمونکو وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړی دوره کې منه شوی وو. د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي چې دوه اونۍ وړاندې د غلطه راغلي سیلاب د دوی ټول کښتونه له منځه وړي او نابود کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له متضررو کروندګرو سره مرسته وکړي. تفصیل یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچی ولسوالیو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپوک
سر کال مش پر 15 چې بند بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتنه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وای چې د دوی فصلونه ګلې او سیلاب له منځه وړي دي.
امي کښت ذات مو مردمه په کامل سیل لغت کده خسارمونه کار کړم 2 لک سیلک 5 لک
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغاني تاوان رسیدلی دی. تاسو ګورئ چې زموږ د خټکی او رومیان او اندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیڅ زموږ پښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندوز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلې کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلې ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلې او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو دوی دغه مشکل ته رسېدلي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
شې ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبری توکي هم پای ته رسیدي او سم په مکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
طرف رحیمیم در انگرال باید سپاک زما یو اعتراض به WFP په دفترونو کې دوی کوم چې کوم سروې کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري زو لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروې کې یا د ملای مامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي کورونه چې وګوري چې بلډنګ د د مستحق مې په وجود دی چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کنسولګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي واقعا چې دغه ستونزه خوانه دغه ستونزه شته دي. خلک ډیر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کم شکاران چې دی هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ خواني رئیس د عزیز الله پزلی نوماړی 13 ورځ هڅه کړي چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول نه نوځي او ځان رئیس ماری پکې. نو دغه خبر کې چیرته رښتیاي د خوام د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چیرته دا حالت داسې رواني او داسې غیر مسؤوله کړنې رواني نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص شو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته د مونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې 40 نه دی سم بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي بیا ځنه ته وایي چې یای تاسو کورونه نه دي ګاډ تاسو کورونه کره کروغ دي ټول کورونه دا ځای ته رسېدلی دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کېتېرولی میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو زموږ خبرونه د ماښام تر و بجو دوام لري ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم موندل شي د خبرونه اوریدل شي د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ډاٹ کام وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو د و ماتم او نه هم ټولګي لپاره بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي خو اوس اتنیمه بجې دي په موکړی لانډو خبرنو ته د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په ورستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړي دي. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغه دوه ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,16 تنه یې وژلي او 6,03 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له عمله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې ده. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون خپور کړی پرون دا خبره وکړه. د امریکا د شیکاګو یالت د هایلند پارک سیمې په پرونی او دازو کې لکتر لګ شپږ کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاسترلو شک پرې پوري دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا دازې دی وی ودانې لبامه پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن لمانځي. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوی او 204 نور ټپیان شوی دي. د قرقل پاکستان خودمختار سیمې زرګون اوسیدونکو روسه له هغې پراخ مظاهره وکړه چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي. او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکی دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه د وینې اجزاوې د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 4.5 څخه تر 5 نیم لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي. بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیانې، آیونونه او نور ډېر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه غاټا کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپ ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام به استکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یو کس ته وګورئ او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي. او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو. ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله ار ایچ نیگیټیو یا ارش منفی کاست نه سور کولای. دی اکست تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنکول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسل دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږ شریان وو. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ ویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلای سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسل دلای نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساج ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بندې دي طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پوری خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ په داسې وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي ترسو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها
دادی خون که آزیتان نژند غگو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12م ټولګي څخه د پورته صنفونو انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړې ده مخکې تر دې چې د خون کې آزیتا د ښوونیز کورس په کله معلومات وړاندې کړو دغه میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې ما ګل لام داسې میرمنو څخه ده وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نشوي لوستای ډیره سخته به ورته تمامیده
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه نو هغه خط به چې ولسته موږ به واورېدل نو موږ بل چې کاش کې خو موږ یې زده وای چې خپل ملسته لای خپل ملیکل د ما سره چې نظامی نو هغه چې خط برا لیکل ډیر سخت و
نجيبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی هر وخت چې هڅه وشي لیکل واست کېدلی شي دوی څو میرمنې یو ځای کیږي دیو بل پمراسته یو څست کوي
کولای سم یو څلیکل وستل نور خدای سي ساتيري چې نشته خو لکه فکرم بل شي بس د خپل خارخوندو سره خبري کوي یو سل رقم خبرو نه خبري کوم اګه کیګو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای
دوه وشت کلنه نرګس د 12م ټولګي غزده کوونکې ده چې ل لومړي صنف څخه د ډاکټرې هیله پسره کې و
زه د خوانځي دولسه شاګردم کله چې د دملارو مخانځي د منو خوانځي بسته و زه ډیره راحت شوم به تر اغلم کوړه چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی دا زه ډیره بیمار شوم سخت او ریم لا سمر ک نو خبره شوم چې تل کور جوړ شوی دا هم درس ورکي تر اغلم زمي شامل کې پکې درس ویلو د استاد عزیزان ډیره مننه کوم د استاد هم د خوري هم چې ډیره استاد مونږ ته به تر بار وخت چې تاسو کول شي درس وای او ما خو نه د بیمار سلامانه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نیاز ما نور چې ډیر نه خطرابه خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم د تاریخ نه
لغه وخت څخه چې لښپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي خون کې آزیتا نژن چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده دا چې خون کې آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لوست ور پرنيزي په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجنونو ته د زده کړې لپاره څه خندونه څه ډول لري کړی دي دا د تا ورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي په پایل کې ورنه پښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرنيسته دي چې لښبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دوام ځلي واکمنې تو سره په کور نست دي په خپل خپلوانو او چارچاپی را گاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلي او پریشان لیدلې چې ښوونځي ته نشوي تلای نو دا فکر به را سره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرنيسه د ته په تمه شوم چې ګوند طالبان مکتبونه پرانیزي خدا کار ونه شو ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو تر هغه وخت چې ښوونځي بند وي موږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجنونه درس وکړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي
تایم متفاوت داریم دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو په یو تایم کې ریاضي کیمیا فزیک مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو دری انګلیسي او د تاورت نور کتابونه دي په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجنونه درس وایي موږ د هر ټولګي لپاره یو یو کتاب لرو د هغه لمخې نوٹ ورکو، قلم او کاغذ په خپل ځد کېون کې د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کی،
فقط اصرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې خزي هم د ته تشویق سوي چې انجنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانستل سره سم چې موږ له څو نور انجنونو سره هم اړیکه ونی ولا، هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجنونو ته زده کړو ورکوي. دوی ته کورسونه پرانستی دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي، د افغانستان بیوسو انجنونو ته درس ورکړي، تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي.
تر خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي، خو د لوړ ټولګي انجنونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي، هیڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ورځې نه باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجنونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایطی برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت‌های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولې دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی چان انجنون تا در زمینه برابره کرده که کمچوب در سرم راست هم کوی؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
دم راستو په برخه کې وایم چې تردید ما له موږ سره هیڅ هم راسته نه کړی. موږ خپل کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
یاران شبنم صالحی د انجونو د زده کړې د ارزښت پکله وای که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي، نو انجونې زده کړې ته پرېږدئ.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انجن دا او دا نګندې ټول یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. څه بې سوادي له هغه ذهن نه دا سینه په سینه دا تفکر راغلی ده، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې د ماسې ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړې، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبره ولرم او زه کولی شم خپل خبره ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتر خپل کورنۍ کې دي، د دې بای سي د توتر خپل احساسات راکم.
ستا دا پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستا دا پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستا دا پنگروش رنگ